ها بر اساس قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان شنیدن صدای زن را ممنوع دانستند و خواندن آواز، نعت و حتی قرائت توسط زنان در انظار عمومی ممنوع اعلام شده است.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن یک شنبه په نورستان، کندهار، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، زابل، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سلنګونو په ګډون د تیزو بارانونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی. د خبرداري په داسې حال کې دی چې د کابل په ګډون د افغانستان پر ډیر شمیر ولایتونو کې د تودوخې درجه 50 سانتي ګریډ ته نږدې شوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسي وایي ښایي ایران د 2 میاشتو په موده کې د یورانیمو د غني کولو وړتیا ترلاسه کړي. ګروسي دا څرګندونې د شنبې په ورځ د جون 23مه له CBS خبري شبکې سره په یوې مرکه کې کړې دي. هغه زیاته کړي ایران یو ډیر پراخ او جاتلاب اټومي پروګرام درلود او امکان لري چې د دغه پروګرام یو برخه له هم فعالوي. خو روسیې د ایران او اسرائیلو ترمنځ 2 ورځنۍ جګړې ته په اشاره وویل د اټومي پروګرام موضوع د جګړې له لارې حل کېدلی نه شي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ایران د امریکا له برید مخکې خپل غني شوي یورانیم له اټومي تاسیساتو څخه انتقال کړی وه. د ریختر په کچه 15.3 درجه زلزلې نن سهار د پاکستان شمال ختیځ کې د بلوچستان ایالت لړزولی دی. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې راپور کړی چې د دې زلزلې مرکز په بلوچستان ښار د امریکا د جیولوژي سروې ادارې راپور کړی دی چې د دې زلزلې مرکز په بلوچستان کې برخان ښار و. تروسه د دې زلزلې له کبله د تلفاتو یا مالي زیانونو راپورونه خپره شوي نه دي. پاکستان تر دې وړاندې هم له سختو زلزلو سره مخ شوی و. په 2015 کال کې یوه زلزله چې د شدت کچه یې 2.5 درجې وه شاوخوا 400 کسان وژلي وه. له دې وړاندې بیا په 2015 کال کې یوې بلې مرګونې زلزلې په دغه هېواد کې 3.5 کسان وژلي وه او 3 میلیونه نورې له خپلو کورونو بې کوره کړي وه. او د افغانستان د آزاد مبارزاتو ورزشکار وحید الله نژند خپل تاجکی سیال ته ماتې ورکړه. نژند تېره شپه د تاجکستاني فریدون شوخ نظروف پر ضد په یوه حساسه او د لیدو وړ مبارزه کې قفس ته داخل شو. په پای کې خپل سیال د دویم راوند په جریان کې په فنی ضربه مات کړ او د سیالۍ ګټونکی شو. دغه مبارزه د وحید الله نژند او د هغه د تاجکستاني سیال ترمنځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د اوکتاګون دغه مبارزه د وحید الله نژند او د هغه د تاجکستاني سیال ترمنځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د اوکتاګون سازمان تر چتر لاندې ترسره شوې ده.
تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې را سره دا مطلب واوریدلی شئ.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به نن تیز بارانونه وي او د دې بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. خو بل پلو بیا د تودوخې درجې خلک بدن کړی دي او د برېښنا کمښت نه شکایت کوي.
د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کېږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
وړاندې به په دې اړه سره جزئیات واورئ چې د خلکو ستونزې څه دي او د طالبانو حکومت ورته څومره رسیدګي کړې. سیلاب ځپل ته به هم تم شو، میدان وردګ ته به وشو، هلته به دغه سیلاب ځپلو وضعیت تر سره شریک کړو. له دې سربیره به راسره دا واورئ چې پکتیا ته له پاکستانه را کډوال شوي کډوال شکایت کوي چې مرستې ورسره نه دي شوې.
خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نه له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو موسسو څخه کومه مرسته کیږي.
له ایران نه د راستنه شو کډوالو وضعیت به هم تم شو. نور مطالب هم شته مرسي هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. ز فرید سیاله مو په تخنیکی چارو کې را سره صاحب بهروز دلیری دی. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د لوګر په لوګر او همدارنګه میدان وردګ ولایتونو کې د بارانونو له کبله خلکو ته زیانونه اوښتو دي. خو په پیل کې به ورشو په دې اړه به راپور واورو چې محرم نږدې شوی دی او خلک شکایت کوي چې دوی لپاره امکانات نشته ده.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځې یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې طالبانو په جماعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سنبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې یوې اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
طالبان په ما خوشدار دادن کې نوهای کده تکی خانه ها ما میگذاریم.
طالبانو موږ ته خبرداری راکړی چې هغه نوهی چې په تکی خانه کې وایو باید په لاود سپیکرونو نه وي او غلکې باید یوازې دننه واورېدل شي، او زموږ مذهبي بیرغونه یې هم ټول کړي دي. زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ دې د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسمو لمانځلو ته پرېږدي او کومه ستونزه او مخنیوی دې نه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځې سیمې یوې اوسېدونکې هما رجبي وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او لمانځل یې باید محدود نه وي.
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای کرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسمو در منظور پر وړاندې ډېر محدودیتونه لګېدلې دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځانګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، دغه راز دوی ویلي چې د نوحو غږ باید لوړ پرې نه ښودل شي. ان ویل یې چې په جوماتونو کې تر ناوخته نوحې مه وایي او له مایک نه کار مه اخلي او یوازې په جوماتونو کې کولی شي چې خپل مراسم ترسره کړي. بیرغونه هم راټیټ او ټولوي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو تر څنګ محدودیتونه کم کړي تر څو په خبره یې وکړی سي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند. بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د ترسره کولو په حال کې دي او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت د نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوي. هیله مند یو چې سکل وکړی شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د ترسره کېدو شاهدان ووسو.
خدای د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکزیو کسانو د ایدو او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لري کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب وو ادا کړې و چې د طالبانو حکومت یې د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي سوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمانځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي سره تیت او ویشلي دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیری جماعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځانګړي توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمانځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرایو دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
ازادي رادیو .com
د لوګر او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د تیر شپې سیلابونو ډېر مالي زیانونه ورړولې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دغو سیلابونو له امله کرنیزې ځمکې، باغونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای لارې هم بندې شوي دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ یو اوسیدونکو پادشاه وایي د تیر شپې سیلابونو کرنیزې ځمکې تخریب کړي او لامل یې د سیدان تنګې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه 11 بجې د دې ولسوالۍ د څلورمې اوزې په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بیجګا، بدرغنګ، ونوناو او شاهي خیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. پادشاه وویل نوموړی هم د سیلاب لامل زیانمن شوی. دوی په دایمرداد سیمه کې خطرناک سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د خلکو کرنیزې ځمکې، کاریزونه او باغونه سخت زیانمن شول. زه خپل هم یو زیانمن یم. زما د لوبیا، غنم او نورو حبوباتو کروندې له منځه لاړې. زموږ غوښتنه دا ده چې باید له موږ سره مرسته وشي. د تیر شپې سیلابونو د میدان وردګ تر څنګ د لوګر ځینې سیمې هم ځپلي. د لوګر یو اوسیدونکو چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه شدید باران و وروسته سیلابونه راغلل چې ډېری کورنۍ زیانمنې کړې. زما د خور کوچ په نظر خېلو کې دی سیلابونو د هغوی کرنیزې ځمکې په بشپړ ډول له منځه وړي دي او کورونه یې هم ورته زیانمن کړي دي.
د دغه سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه دې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه سیلابونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې ویان جانان سایق هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نارخ د امرداد، چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان شوي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کرنې زمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي تازه د دې ادارې مشر ملا نوریدون ترابي په کابل کې د روسیې له جنرال قونسل سره لیدلی او د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو لپاره د روسیې د بشري مرستو غوښتنه کړې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله یو له زیانمنونکو هیوادونو ګڼل کیږي چې د سیلابونو او بارانونو له امله خلک د سختو مالي او ځاني زیانونو شاهدان پاتې شوي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینو ادارو د سیلاب ځپلو سره د مرستې ادعاوي کړي، خو سیلاب ځپلو په وار وار نیوکه کړي چې ورسره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او دوی د سرپناه په ګډون هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان وایي په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې څپه جګی کی. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان جنوب، جنوب ختیځ او شمال ځینې سیمې ډېر ژر له 45 درجې پورته تودوخې تجربه کوي. ارزو نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت له امله نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکی او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسط ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکي خیاطه یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم. نور مو برېښنا نه وینم.
دا کابل د 15 ناحیې اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې د خراب ډیره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشتون له وجې او د پلونو پرچاوي له وجې نو په ښارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کوي دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځېږي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړي. د غیدارې د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر درېیمې نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 15 درجو هم لوړه شي. اف ای او خبرداری ورکړې چې د تودوخې دا څپه کولی شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. دغه ادارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، میندوارو میرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24 په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالیدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میگاواټه برېښنا ور زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تازه ویلي چې په 13 می میاشت کې د سینه بغل له 79000 ډیرې، د شری له 12000 ډیرې، نږدې 11000 د ملاریا او شاوخوا 15000 د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
وړاندې به ګاونډي ایران ته ورشو او هلته به دا راستنو شو کډوالو وضعیت در سره شریک کړو. خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورځو چې په خیبر پختونخوا کې په سوات کې پیغمجنې پیښه کې د یوې کورنۍ نږدې 12 غړي سیلاب وړي دي او 14 مړي پیدا شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جون په 28 سوات منګوره کې د یو ځای نشپاړه سیلانیان اوبو وړیول چې پکې د 10 سیلانیانو مړی ترلاسه کړی شوي، 3 سیلانیان جمدی رويسته شوي او د 2 تنانو لټون روان دی. په دغه پیښه ځایي اوسیدونکي مدني پالان په دې وجه نیوکې کوي چې سیلانیان د مرستو لپاره تر 1 ساعت پورې نارې لګولې چې د اوبو په منځ کې ګیر ول. د سوات په منګوره بای پاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ خسوروار ځلې انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې غني. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړي شي او په وخت مرستې نور کولو افسرانو او محکمو په ضد کاروي وکړي شي. احتجاج ته د مټي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لوی وجه ونې پرې کول او د سیند نه کاڼي رويستل هم دي. د منګورې بای پاس مظاهرې ته ورغلی د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانیانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دی. د ده کورنۍ هم په دې غمجنه ده ځکه اوس د وژونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونه شي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه ده څکلی، په الله مې د قسمې که ما سهار چای څکلی زه راغلیم دې احتجاج له چې دې سیند ته ګورم د دې نه هغه کړي کې او هغه سلي کې راځي د هغې وجه دره زه رارسېدلم. خو زه د الله په کړونه اچار وم، ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم، خو ما وي چې دا بیانې او بار څوک بیانې نن تاسو رالی تاسو بس زوتت دا دی مغې دومره کړي کې وستې دي چرته اسمانه پورې هغه تللي دي هغه کړي کې به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي ځکه چې موږ هغه نه دي بچ کړي او ټول خلک چې دی هغه په موج مستیانو کې اودو 15 شپږ تنه د ریسک راغلي په وردیانو کې رالو خپل بوټان وردیانې راوړي په وردیانو په بوټانو موږ څنګه واپس لاړو هیڅ مسره هم نه.
د پیښې په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شاب علي شاه منګوره کې هغه ځای دوره وکړه او وروسته خبریالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د پیښې وروسته په سمدستي توګه د تحصیلي بابوزی د تحصیلي خوازخیلی او ریلیف کمشنر د سوکو څخه لرکړی. دغه رنګه د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لرکړی چې متاثره خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټري سیدو شریف کې غونډه کړې او د سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکۍ څخه لرکړی. چیف سیکرټري وایي چې متاثره کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اعلی کچه تحقیقات شروع کړای شوي.
د کډوال نړیوال سازمان IOM ویلي په روسي اونۍ کې له ایران نه له 8000 ډېر افغان کډوال افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه سازمان په اکسپانه په راپور کې ویلي چې په دغو کسانو کې ډېرې کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له هېواده ویستل شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8مه یې په خپل اکسپانه خپور کړی ویلي یوازې په 13 اونۍ کې له دې هېواده 8300 افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمیر کې 55% له دې هېواده په جبري ډول شړل شوي او په دوی کې 46% کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوس مهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسېدلی او دا د دې په پرتله چې له 6000 تر 8000 کسانو پورې رسېده 15 برابره زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان له مخې ډېر ستانه شوي کسان بیا اسناد دي چې د افغانستان پولو ته په ډېر بد حالت رسېدلي دي. IOM خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي له امله د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت له امله یوازې 12% دغه راستنه شوي کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې په هدف د 15.9 میلیونه ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابر نه شي نو د دغه سازمان په خبره سلګونه ضرر رسانه شوي کسان به د خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل، ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني ادبا په تیرو 2 کلونو کې د ورانکارۍ په هدف دغه هېواد ته تللي. ایران د بهرنیو ادبا اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو 2 اونیو کې نیولي. یو شمیر راستانه شوي کډوال په هغه هېواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور ځورول شوي. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای 4 ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
د دولت د خوانه مونږ ته مرسته هم نه شوي، طبي مرسته مونږ ته هم نه شوي، مونږ د ډېر مشکلات سره مخ یو. نو مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرائیلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمونږ هم ختم شوي وو. نو په ډېر مشکل سره په ډېر سختو لارو باندې مونږ زمینی راغلو. پولیسو وضعیت د افغان ماجنون سره ډېر بد وضعیت کوي، ډېر بد وضعیت څه شي چې وسه کېږي هغې د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم وروستیو کې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له سختې بیروزګارۍ سره مخ دی.
پولیسو
وایي په ایران کې پولیسو ونیولو او افغانستان ته یې رپورټ کړو. هرات ته په رارسېدو سره موږ هیڅ ډول مرسته له موږ سره ونه شوه. موږ آن د ډوډۍ د خوړلو پیسې نه درلودې، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیار، او اوس له سختې بېوزلۍ سره مخامخ یو. نه کار لرو، نه روزګار. له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شویو کډوالو سره مرستې وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقید طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د اسلام قلعه بندر له لارې نږدې 1 لک کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د 2 ټیمونه موجود دي او هڅه کېږي ټولو راستنېدونکو ته رسېدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د جون په 26مه په یوه اعلامیه خزانه کې ویلي چې روان کال یو میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، چې د اعلامیې پر بنسټ دې پراخې ستنې دنیا افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې انتیک پلورونکي له خپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکي ډېر کم شوي دي او دوی نشي کولای خپل لګښتونه پوره کړي. ورزو نور تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو چې دیو انتیک پلورونکي به حق پیلېږي. ورپسې هم اساسي پیغامونه اورو.
مشکل اس مصارف خدا پویا کده نمیتونیم دین شرایط.
د کابل د انتیک پلورنځیو کوڅه یو پلورونکی و د چوین غختل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان به راتلل، انتیک سیزونه به یې اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره مو اوس کارخانه دی.
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دې نوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوي زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، له لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوي پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. دې کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي، هغه هم د ډبرو په خاطر. نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه، اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په اوومه نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2221 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 691 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مۍ میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانیوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د درېو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروی، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا یې د نیونو راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت دریونی مخکې خپل وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
تاسو لا پیغامونو
محمد عالم افغان ما د کندوز د ګلتیپی ولایت څخه خپل پیغام ثبتوم. یو کال کیږي د پاکستان راغلی، هیڅ کومک نظر سره سوی او نه کوم مشکل ول راغلی دي. موږ باندې پښتنه وکي واځي د شاه خلکو سره کومک کوي او لوري ساهو خلکو ته نه ورږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ څخه د شمالي وزیرستان نه راهلي کډوالو څخه یم. مونږ د شمالي وزیرستان نه راغلي کډوال یو چې د پاکستان د فوج د عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته را کډول شوي یو، خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نه له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي. له ځایي خلکو سره هر ډول مرسته کیږي، خوراکي توکو، خیمې او هر ډول مرسته له ځایي خلکو سره کیږي، خو له موږ سره هیڅ مرسته نه کیږي. چې کومه مرسته زموږ سره کیدله هغه یې هم رانه بند کړله. نو زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم، تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام حکومت ته هم ورسوي او نړیوالو مؤسسو ته هم ورسوي چې زموږ له کډوالو سره مرسته وکړي. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د آزادی میلمه.
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
سلامونه. سلامونه شیبه ته، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ټولو ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته؟ په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغړه ما چې غوړانو ته همیشه خپل تجربې خو بد تجربې ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د ټپ او کوټې نه ځکه د کابل د ټپ او ټي وي په هنتون او کاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي چې تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو چې څنګه وکولای شي چې سیاست په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شي. نو بیا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته، سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کار پر سیاست کې پات سلو خو غوالې تر خوالې پکې زیات سم، البته نو شو وخت ډیر کم نه نو شو کولای شي.
غته به راشو چې د خوګواله پکې پڅکی وو، تریخواله پڅکی وو، لیکن کله چې دا لاس کاله لته بل لري پات شوي، هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دي؟
خوشبختان او دا بالکل دا انداز ده چې یعنی کچېرې مطالعه نیوي نو هر څه واقعا سره نه ایریږي، خو د دې په څنګ کې بیا ما لږ لږ مطالعه درلود، اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر وم یا د طب فاکولټه کې وم یا دغه نه فراغت نه وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مو نه درلود. دومره مطالعه مو زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې ده مسلک نه وو تو مطالعه مدلو د سیاست پټاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مخکم دل وسم درو خو متاسفانه لکه په خو نه، او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ لسته وو زده کړی وو یا اندازې پوری کې دي سیمونه هرڅه وي، خو بیا هم په بختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم یم خپل مطالعه ته ادامه وکم. زما تشویق او ټول زورانه ته داده چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ولرو او د خپل مسلک لا کلری کلری پات کیږي باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نسی.
ورسل دی چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستانه بهر په اروپا کې ژوند کوي، نن سبا بیرته زرم غواړي چې بیرته تپ تستانه شي؟
بله، واقعا تمغه سیده خپل وسیما ستونه درځي په حالت کې ده او دغه دې په څنګ کې آمادګی لرل لګ لګ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسله کې دوباره کار وکم، او زه دغه امام مشوره او ځوانانو ته کدو کدرونو ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تحصیلي اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کېږي د مسلک لري هم پاتې شئ، بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ، او که چیرې تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې اگر خپل مشکل ته رسیدګي وکولې چې اپ دې تکول دې سړی خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولای شي.
د دې مطالعې خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې ټپ تجربې ته هم ضرورت لري؟ یعنی د مطالعې لارې به هغه خپل علمي برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم له خپل مسلک څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درلو چې خوږوالی او تریخوالی یو تریخوالی دا ده چې زه خپل مسلک نه لري پاتې شم. هدف دې که دا و چې باید عملي او نظري ډېر فرق لري. صحیح ده چې په نظري کې ما مطالعه کړې وي، خو په عمل کار کې دا نوي سیستمونه چې ووځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاخانو کې خپل عملي وظیفه د سره چې سړی لري پات کېږي، نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې مونږ یې احساسوو که چېرې مونږ خپل مسلک نه لرې سوی، نو بنا مونږ کولی شو چې هم خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه به لرې نه و پاتې، او مونږ کولی شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولس ته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط چې طب ته سخت خلق ولس ضرورت لري د تمواغو لپاره خدمت کړی وای.
صدیقي صاحب، کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې طب ولولي او کنه طب ته مو ورتک یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب، واقعا البته زه په هغه وخت کې مو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم، زما علاقه مندي زیات انجینري ته و، نو هلته زما مور البته مونږ د مونږ والد صاحب ټول شهاده وبخي، نو زه چې ډېر وړوکی وم درې کلن ما پلار لاسه ورکړی، نو زما مور زخت علاقه مندي درلود چې زه باید ډاکټر شم، نو دغه په مشوره باندې بیا مې طب انتخاب کړ، نو بیا وروسته ورسره خوشحاله وم او د دې په څنګ اوس لپاره ډېر زیات خوشحاله یم چې کله چې مور مې اوس هم راسره ستا، کله چې دغه ضرورت پېښېږي زیات مشکله زیاله وم، او مور مې کله چې اکثره ما سره وي همدې لپاره چې زه کولی شم چې دا تر اندازې پورې دغه مشکل ته زه رسېدی وکړم. البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو ښه ځانته یو ښه احساس ورکوم، او دا احساس وم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړې وه دغه مشوره یاره په ځای وه.
تاسو صدیق صاحب لیسه چیرته ولوسته؟
جناب شیبر صاحب، کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه، ما پلار او استاد و، بیا کله چې مونږ خپل پلار په دې جنگونو کې لاس ورکړ، متاسفانه نظر ټول لکه څنګه چې نور افغانان ویجاړ سو خپل ځان لاس ورکړ، هغه وخت زه درې کلن وم چې پلار مو لاس ورکړ، بیا مونږ مهاجر سو پاکستان ته، نو پاکستان پېښور کې هلته مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسه و، دغه لیسه نه زه فارغ شوم په دیارلس سوه اتیاوم کال کې. البته په دیارلس سوه اتیاوم کال کې زه چې فارغ شوم، دغه وروسته بیا کانکور ته مې امتحان ورکړ، نو په هغه وخت کې دیارلس سوه اتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته طب ته زه کامیاب شوم، دغه وروسته په 2001 کې د طب د کابل د طب نه فارغ شوم. البته طب فاکولته وو کالوي، بیا دغه نه وروسته بیا پنځه کاله مې په شفارو کار کړی. په پاکستان کې مو زخته ډېر مهاجرات ستونزې مشکلات تېرې کړې، زخته ډېر
څه مشکلات وبخښې؟ یعنی مثلا که یو څه توضیح کړئ.
بله، زخته یو خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي، هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تېرې هغه ما تېر کړی، یو موضوع. یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخته ډېر سره احساسوي، بیا ته مهاجرت کې او د دې په څنګ کې هغه غربت چې البته مونږ مشر ورور لاس کرن وو، او یعنی مونږ رهونو ماماګان کورو دانه دوی مونږ سره زخت ډیر همکاري درلود، خو بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر مونږ درلود، فقر اقتصادي او بیکوري، او اکثرا د دې په څنګ کې چې کله مونږ تعلیم کوله مکتب هم لوستله، بیا د مکتب لوستلو په څنګ کې ما خپله قالین بافي کوله. البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چې البته ژوند دی کوو په غربت کې، مهاجرت کې، او د ماشومان چې د مکتب په څنګ کې به خامخا یو بل کار کوله، یا اوس کې ماشومان به داسې وو چې هغوی د مجبوریت نه مکتبونه به پېښې وو، خو زمونږ مور د کور ودانۍ او د نورو لورګانو میندو سره، نو زمونږ مشر ورور او نور دوستان، نو بنا مونږ پرېنښودو چې مکتب پرېږدو، خو همدا وو چې د مکتب څنګ کې بیا مو د بل له وخته قالین بافي کوله. زه په خپله ومه، ورونه مې وو، خویندې مې وو، هماغه وو چې مکتب هم په دغه مشکل مونږ خلاص هم تعلیم کوله، او له خپله هغه اقتصادي مشکل به ما حلوله.
وبخښې، قالین بافي مو له چا زده کړه؟
قالین بافي هلته افغانانو طبعا کارخانې وې، شرکتونه او اکثرا افغان خلک خپل کورونه کې به قارین عبدل پاره کې بس شاګردان به نیول درې میاشتو کې دوه میاشتې کې به د قارین زده کوله الله تعالی موږ همسایګانو موږ کلیوالو چې هغوی سره ما دا قارین بافي زده کړی الله تعالی هله کې مکتب همصنفی هم و ما دا مکتب همصنفی هم و د دې په څنګ کې هغوی به قارین نمکه شروع کړی وو هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاشتې کې قارین بافي مې زده کړی بیا د هغه په څنګ کې ما قارین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې ځوانان ته یو ښه شکاره دا ولرم زه کله چې په نهم سن کې وم کله چې قارین بافي مې کوله هغه په څنګ کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې وم خو بیا هم اټک پلا اټک چې ورته وایي دا ډېر لري ځای ده هغه ځای ته به زه په خپله تلم قارین تار به مې راوړل هم ځان ته نور خلکو بالاخره وړوکي تجارت به مې شروع کړی یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل د نور غټ تجار نه یعنی ځان ته مې راوړله تقریبا ډېر څلوېښت خلکو نور ته مې ورکوله وګوی ته مې چې کله ورکول اوسه کې همېشه پکې راته پاتې کېده او د دې په څنګ کې ما په خپل مبدل خور او خورونه خویندې ورونه به م کاوه کاوه یعنی ژوند ډېر ښه تېروله هدف مې دې ته مسله مې دې ته دا و چې زوران د سره لرم چې د مکتب په دوران کې د سیوړکي تجارت کې سیده سړې ولري او لږ ذره باید متحرک اوسو او هیڅ کله باید مایوس ونه اوسو څومره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې اگر لکه څنګه چې اورته څومره اوس پند څومره وګورکه فولات لري جوړيږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزرګانو تیریږي په دغه وخت دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدې چې ډېر کم خلک به تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب دوران کې امام کې چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم د مې رسیدو کولای شو نه یوازې پر ټول ورنند غاسي فایل دغه غاسي یعنی موږ کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا ما غوښتل ټولو ته دا بیا خاص پر افغانستان په دې اساس شرایطو کې چې بعد زر تسلیم باید نسو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو که خویندې که ورونه او د مکتب په دوران کې د پانتون په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تک کې هم دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مونږ جوړ کړی هم په تک کې هم هم حاصل د تب ما ساختماني شرکت ما ورور وو چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړوکی تجارت هم په پانتون کې هم درلود
لیکن شریقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیبه ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کوله بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر صاحب دا بیخی در سره موافق یم خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت سړی اولویت ورکوي نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو هلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته و نو بنا هلته ته لږ فرصتونه زخت ډېر و نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت و یعنی اوسه امیدواری او اقتصادی د خلکو مشکلات څخه ډیر خو نو بنا اکثر افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپل افغانستان ته راغی یعنی د قالین کاروبار لږ ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نور او هغه مسلکونو ته توجه وکړه نو په هغه اساس باندې موږ دا اوس اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځم موافقه ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې چې کله موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله هغه تیره دوره د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خو په یاد چې شپږم سن کې زوم په هغه دوران کې تر دولسم سن په پورې موږ دغه قالین کار کوله یعنی ډېر سخت ژوند و
شریقي صاحب کچرته د مشان جرګې دورې تراشو له خپل تجربې راته وایست یعنی کچرته اوس بیرته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عین شکل باندې به خپل فعالیت مخته وړي پکې او کنه په مشان جرګې کې ستونزې ډېرې وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوې موجودې وي سړی ډېر خپل خلاوې ته متوجه کېږي هم ځان ته خپل اطرافیانو ته نو بنا زه چې فکر کوم چې بله یو څه ستونزې خلاوې موجودې وي هغه باید دوباره تکرار نه سي او د دې په څنګ کې اوس د پخوانه اوس هم د خلکو ډېرې خبرې اورو او که چېرې دوباره فرصت آمده زه د وطن په خدمت کې چې هر چېرته واوسي او څنګه وکولی شو چې هغه مشکلات هغه ناخوالې چې خنډونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نه سي او دوباره خلکو الله پسې زمینه ده خدمت مساعد سي.
صدیقي صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه، یعنی تاسو وایئ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته ماضي ته وګوري هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوئ چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه؟ دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب، د تاسو سره بیخي تاسو خبره سره بیخي موافق یم، خو مهمه خبره دی که دا چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته او خپل ولس دا وایم چې تاسو حداقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته، اکثرا زه ټولو ته زه احترام لرم، خو چې څومره چې معلومات تاسو لرئ موږ هم ولس لري، اکثرا یونی البته یونی مشران چې دوی وایي اکثرا حتی د مکتب نه دوی نه دي فارغ، پوهنتون خو لا په ځای پرېږده، د پوهنتون خو اکثرا دوی نه فارغ، حتی دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي، خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې سي او تعلیم یافته واوسي، هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت او امام منفي ټکي وي، زه په خپله وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفي ټکي زه لیکم. خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه. زه چې څومره معلومات ترم، بدبختانه زموږ یو نیم سیاسون اکثرا ولس هم پیژني، معتاد ټولې پیژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شی بل چې په نوم باندې تجارت کړی خپل د شخصي جیبو لپاره کړی، چې موقف وکړ به خپل هغه فامیل او شاوخوالي به کې اوسېده او هغوی سره به حمایت همکاري به یې کوله. نو بینان زه ما ولس غوښته ما ول غوښتنه د خپل ولس د خاص د کدرونه مداده چې ما مشوره دوستانو دا تاسو داده چې باید داسې ښه تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کړئ. تاسو خپل د کور زیم یاست، مشر یاست، بینان د کور مشري چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم اوسي. د هغه په څنګ کې تاسو همدغه صفر لور کړی، تاسو یو مشر یو رهبر انتخابوئ، باید چې دا ټول ټکي ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره خوب احساس حب الوطن لري، احساس د وطن دوستي لري، او که چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم ور پسې روانې، زه فکر کوم دا به دغه سړي نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي، هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم وي. ولې د لپاره چې هغه مشه خو چې څومره مشکل لري څه لري، خو ته خو پوهېږې چې مشکل لري تور پسې ولې منډه کې، خو دغه چې شاوخوا یې خلاص کې یعنی په ده مانا چې خالي کې نو هغه د مشري له منځه ځي، هغه چې د مشري له منځه ولاړې ته کولی شې چې یو ښه مشر ځان ته انتخاب کړې. یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو، زنده باد مرده باد ونه وایو، داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته واوسي، عالم واوسي، او د دې په څنګ کې وطن لپاره خدمت وکولی شي.
مننه صدیقي صاحب. که چېرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو، داسې یوه جالبه خاطره تاسو لرئ چې د هغه وخت راته قصه یې وکړئ؟
جناب شیبر صاحب، بله جالب خاطرې خو موږ زخته ډېر لرو. یعنی جالبه خو خاطره مې دا ده چې کله چې د لوګر په پوهنتون جوړېده، یعنی په دې کې موږ داسې عزیزان یو موږ او دوست وو چې بهغه ملي شورا کې وو، نو هغه دوستان مې پېژني، ما ته راغی راته وویل چې دغه په کابل د لوګر پوهنتون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه سي، یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بیخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې، غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال سي چې هلته نامنی مو تخته مو. نو ما ته راغی وایي 300 جرب مځکه درکوو راځه چې موته سل جرب دما 200 جرب ته دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې، بالاخره ما وکولی شو چې د لوګر پوهنتون ډبره په ټول عالم کې چېرته، ما ورته چې زه د پوهنتون زه فارغ یم، زه پوهېږم چې پوهنتون چېرته جوړېږي، باید څنګه باید جوړ شي، کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا زما ډېر ښه او ښه خاطره ده.
وبخښئ، تاسو څه فکر کوئ د هماغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړېده دریس او جره مزکه خلق د مزکه د دی پانتور مزکه خلق تاس کړو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړو چې د مزکه د پانتون چې دا دریس او جره به مونږ تاسو اندر کوو چې کته 200 جره به تا صدیقي سل جره به تا راځه د پانتونی الته 20 آشنا پور تل ته غاځي ته 20 وکړه نو بل اخر یو غوخته چې غاځي ته د پانتون وی سي الته غوخته چې اوسه مزکه الته د خلکو نه مزکه شاو پانتون چې کړه تطبیقي کې د غاشاو خو مزکه قیمت جګیږي التم دا غوخته چې دا مزکه التم خپل تجارت کوي او مرکز کې هم یو سل جره مزکه ترلاسه کی نو دا غدغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورتوی چې زبډیر بی غیرت وسم او هر هغه سوق چې دغه سی بی غیرتی کې هغه مال په کده مننه وړ نه ده نو بنا ناغه چې زو لاړم په وځ زور باندې ته وادي ته میوې چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم میږي 300 جره مزکه بلا اخر ام دا او بیا غاصبین ډیر جات کوشش نه کوله چې دی خو با سمره چې کوشش وکړه دا ام دا سړی په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخه ته مزه کې غصب وکړي بیا هم مو کولای چې د دوی د غصب مخنیوي وکړو دا مال په اړه ډیر غصب تاریخ دا غوښت افتخار دا اکثر اند لوګر ولسم زوړه په دې پیګه چې په دې کې ما سمره زحمت وېسته زه چې دغه هغوی چې څومره تعلیم کوي درس وایي زه په د باندې ویاړم چې دا شکر ده چې ما داسې یو معامله اندازه کړی خلک اوس موقف کې نه وو وطن کې نه وو چې حد اقل داسې یو تریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د نه اولاد مې نه ده پریښی او زه په د باندې ویاړم دا لپاره ما دا یما لپاره ډېر غټ افتخار ده.
صدیقي صاحب ستاسو پخوانی ژوند ته بیرته ستون شم د مرکې په ترڅ کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم صنفي هم در سره و عامه کسان مو بیا لري د خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي
او هغه موږ هم صنفي چې کله ز په کابل کې وم ما قصې مو ما اکثر نه ما کوړه برات مې هغه سي اډيوالي او روري په هغه نظر هم دلول لکه چې د مکتب دوره کې چې هغه کلو کې سره دلو تسیب هم سره دلو هغه مینه هم
دا می تردی پوری در تاسو دا خبره کوله چې په دې تیر رسول سیزو کو افغانان له همسنفیانو نه بیل شوی دي له خپل خپلوانو نه بیل شوی دي څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دي کنه بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دي ستاسو هم د دوستان شته چې تری خبر نه یاسي او نه پوهیږي چیرته دي او نشته دوستانو مو
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې موقف کې وم اکثره نام پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنې کوله کله به موږ وخته کورته او کله د مکتب هم سنفیان نه به وخته یعنی ما زیات کوی اته هم سنفیان ته همدا ویلی که تاسې کوم مشکل لرئ هره مشکل چې ما په وس کې وي زه تاسو سره هم که چیرې هغه ملګري ما نه خبر نه وي یا زه ورته رسدګي نسم کولی نو هغوی خبر کړي که مشکل یې زه د خپل د تاوان په وسه یما د مکتب یا د وړکې تو ماشوم تو باندې والا نه مکتب هم سره مکتب هم یا د مکتب دی خو ته باید درسته یو کولای سم خو دا غا نو لوسه کړی چې د افغانستان او وطنونو په دیوتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کیږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا مو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د د کومک توقع رمانه کې یو زه پدې ډېر ستل لپاره زوړېګه ما زخت دې چې زه پدې سی حالت کې هم چاته زخت خپل مشکل نه سي مالاوي نو پدې زه ډېر خپه کېږم کای کای زما په واسه کې تاوان او سم مشکل وای ام کای ما په واسه کې سوای چې بیا ما دې خلکو سره غو دوستان جما سره ماته ما دوستان دي کې زی پیسې نه مو کني پیسې نه باید غو سره ما همکاري کړه وای نو پدې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زخت دې زوړېګم زخت دې او کله کله دومره زوري کما چې بیا خاص نیمه امنیتی ځواکونه په خواجه وي چې اقتصادي عکسونه چې ماته لګي د غوي غربت او مریضان چې غوي لري کورونې مشکلات لري ان ته په ور خدای کا چې کله کله ما او خې دغه سي وتروانی او د څه ګورم او زور ته همکاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لري ز خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان می چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسائل د سیګار مسجد راته کې جوړی تر په دې باندې ډیر زوړی ګمار زخت ډیر زوړ
صدیقي صاحب د مراکی او د خبرو په پای کې کچرته لته تاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی له طب نه فارغ شوی یاست او هغه حالت وي، فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمه و چې انتخاب کړی مو پی روان شوی او کنه طب ته مو ادامه ورکړی وي؟
جناب شیبر صاحب، یعنی اوس خپل اکثرا ملګرو سره ډېر ښه سوال ته اشاره وکړه، او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زه وایم چې کاش زه خپل مسله کې وای، ام اقتصاد باندې ډېر ښه و د دې پسند کې ما کولی شو چې خپل ولس ته په دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډېر قوي هغوی سره مې کومک کوله او هغوی ته مې رسیدګي کوله. نو که چېرې زه واقعا د طب نه وزه فارغ سوی وای، نو ما به ترجیح پر کوله چې زه خپل مسله کې مې کار کوله. دا به ما له دې لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې ده ثبات هم نه لري، او د دې په څنګ کې داسې یو ځنګل ده چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان ته نسي کوی چې واقعا هغه تا زړه هغه تا مفکوره هغه تا زړه چې هغه تا ولس چې کوم غوښتنه لري یعنې هغه عملي کول ډېر سخت ده. کله چې غواړي چې هغه عملي کړي یا به ته ترور کېږي او یا د دې په څنګ تا لپاره یو مشکل جوړېږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوی چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دي چې هغه کار موږ نشو کوی. نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چېرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته ډېر کار کړی وای. خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده، د لوګر کې چېرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی سي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات جانو بیا خاص تماسین
لپاره. اولته کچرتہ امنیت نه وای پاغه وخت کې نو دا پانتون دروازې بل وخت تړل شوی وای.
هغه وخت نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او دې په څنګه دا پروژه د پانتون نه تطبیق کېدل لپاره چې هغه ساه ډېر نه امن وو. هغه موږ دوس چې خدای وګت هغه ته ہدایت ورکړي هغه په هم کې دې چې ماغه غوري هغه ته زو دا وایم چې ولدا شکر وباسه کې چیري اوس تک په احساس د مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم.
شریخ صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
تاسو نه مننه، دا اوریدونکو نه مننه، ډیر مننه. خیر اوسې.
Thank you.